افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سې شنبه ده، د غویې استور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن یو شمېر موترو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولې دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوې چې د درملو د نشتوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالف ډلې سره په وسلوال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبري وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیان منستو یو افغان کډوالو پر ستونزو. د اروپایي کمیسن مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو موترزو ښځو د نننی لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نه سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړې. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نه شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس ساده د ثور میاشته مو پروسه د عمل له میاشتې ماشت نه ده ترلاسه کړی.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوي ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر موترزو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو موترزو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیرو سوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا هم لارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ غړو د کابل په شهرینو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغه شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې لدی لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ د معترضو خزو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړې پشان تاو شوی ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالی جورالیا پارسی ازادی رادیو ته وویل
اول خو پیش روی تانگی تیل شهر نوین جمع
لمری خویی در شهر نو در تیل و پمپ سر از موگ مخوانی ولا او روست یه موبایل که چیری تاسو غواری چی در اجباری هجاب پر زد لاریون وکری اولی پا سرک گرزی ولاری شی او در امر بالمعروف وزارت مخیتا کلا چی موگ حال تا ولارو فکر کام در طالبانو در حوزی او استخباراتو یوشمیر کسان راقل او لموگ را تاوشول نگدی دو ساعت یموک گراوگانی ولی وو بیا یو ویل پرونی مو پسر کری او مخونه مو پت کری موک تا یه ویل چی به حجابه یستی او کافری یستی هم دا سی ترخی خبری کولی
ویزوش پر ما میگفتن
ده حجاب ده جبری که دو پار ده طالبانو ده مشر پا فرمان که چه دیدی ده حجاب تر طول خبر خود دل شوی خدا هم پکیلی کل شوی چی هاگ لباس هم حجاب گنل کی جی طول زان و پوخی او چسب نوی لاریون که اون که مرمنو یا ومادهی زب پریکرالی که هم خپور کل چی پکی راغلی لسیاسی او تونلیز جوڑختونو ده خزل ریکاول پردند و یه محدودیت پر مخی ده خونزی و تردل و زنی نور کارونه هیتس دول شرعی قانونی و منطقی و انسانی جنبه نلری بلکه در دول کارونه خیلی چه طالبان خزی ده خپلو سیاسی گتو لپاره کاروی دروسه طالبانو ده دیر معترض خوز ده لاریون و غختونو پارد سندی ویلی طالبان لده ورانده هم ده توسیو پنون پا افغان خزو گن محدودیتون وزه کری پر دوی بیل محرم ده گود سفر بندیز لگی دله دیره لکار کولو منشوی پا دولتی رسانوی که وانده سفر شوی او لشبگم تلگی پورتا لزدکرو هم منشوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او ښځو په اړه لخپل پریکړه تر شان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د ځورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري دا د هیوادونو تر خپل منافعو پورې اړه لري افغانستان اسلامي هیواد ده اسلامي احکام په دې هیواد کې مرول اجرا دي د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لوتون د غبرګونونو سره مخ شوی خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوای لښوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له فشار سره به مخامخ سي د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکریه بارکزي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملي کولو په تړاو ځپونکي اقدامات کوي یا کړي
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پرونجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې ترڅنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را منځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزیو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکي وایي چې د کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس
رڼا د کابل خار دی ولسم نه هی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دی وایي تر دې دمې لا دروان المریس کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړي. دا وایي خاوندې تقاوت کړي او دوی اوس د دې لمه شپرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس د سور میاشتې تر اوسه د حمل میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړي، او دا سویل کیږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورنه کی.
فرید فروتن چې د کابل خار په یو دولتي خونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخې ورکول شول. خغلی ریان ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ښوونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دي ورکول شوی، خو په خبرې ورکول کیږي.
دریونه مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسوس یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 260,000 ښوونکي په کار بوختي چې له دې ډلې په سلو کې 18 خزینه ښوونکي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي د شوزو خاص پروگرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدلې سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوی بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عادي سخاري شورا پرون ویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانې ویجاړې کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو و مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش د سګیر څلور دیرش غوره څیری د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې له 28 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړه شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8 یولسمه او 15 نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ 13 د ګیزاب، خاص روزګان، چوری او ترینکوټ ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدي. د خاص روزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالي وزن دی. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی و د آسیا فوټبال سیالي د روان شمسی کال د اسد له 28 د سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژو ښار کې ترسره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډ په کېلو وکوله. د آسیا فوټبال سیالي په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کیدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاره، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو، خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کې څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیارغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دریای امو مونږ ته مخه کړی ده، زمکی کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته فاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی، اوس هم زمونږ زمکی ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل،
خریجات و زمینې کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې آمو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلاب بونو او د اوبو زیاتوالی لامل تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي،
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په حق له باندې داسې ویلای سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي، په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي، هڅه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ ته دې باندې فلم هغه ساحه تر کوشش لاندې نیولې، هغه نقطې اساسي پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستې دي، هغه نقطې موږ نیولې دي فلم تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فلم جریان لري، وزارت هم دا کوشش روان کړی ده چې ترڅو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وای د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه لمینځ تللی دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅه پیل کړې. د ایوای ورستی جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لامل په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځتللی او پاتې زیانمن شوی چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړي.
دو 50 فارم چې زړه دلې پر ځای ومه دا زما پر غاړو مسولیت دی، دا رئیس زومه. ما دو 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی په داتلو کال کې د جګړو لقبل دا امنیت ستونز لقبله زبې ځای سوي ومه. اوس نور فارمونه موږ د لاس ور کړی دي، 22 فارم په کندهار کې، 23 فارم اوس موږ نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسه کې اچا پیسه تاثیر کړی دي، ته فکر وکړه یعنی بیرته موږ د صفر شروع کوو. مثال درته
پا
په کندهار کې د شاته د مچوي روزونکو ډېری کمی اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچوي یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچوي د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. کدا واوي کوم کار څه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زمور د پاره چې کسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې موږ در سیزن در ګرمي در دغه رسو در خپل راځي پر هغه زمور څه د بین ولاړ سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه د دوینه غوښتنه وکړو، اول د مچیو چرګان او غوزې ورلاندې کوو تر څو د خلکو د مسؤلیت سبب وګرځيږي. نو وسک پلان موږ زر صندوقه مچیو دي په څوارلس اول کال کې د هغه مستقیمه د وزارت غوښتنه کړې او د موسساتو یوه پروژه اوس منظور کړې. داوطلبۍ په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې څومره صندوقونه دي او څومره صندوقونه.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنی او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د دولسم ګروپ د کوونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاسته راوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مودي وایي ک کانکور امتحان ناخلی مودی وای نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژمنو او وادونه د موږ ستړیو.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
د دې خبرونه مطالب هم دومره قدر مناوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نورو همکارانو سره ووسی.
لحمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کنن یو شمیر موترو شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کابل امري دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم د ډېری وړ کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې ده. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوې چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالف ډلې سره په وسلوالو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبري وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیان منستو یو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسن مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخت کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بې ساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هیواده د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي لولګي سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې لسنځو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط لامل نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان لنګدي 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.8 میلیونه په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري، او 10 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري